په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. پر روانو دوه ساعتونو کې د ازادي په څپو کې پروګرام خپریږي. نن په دې پروګرام کې د سولې پر روانو هڅو او مذاکرو خبرې کیږي. خبرونه په خبرونو پیلو. قطر ته له کابل د تلونکي هیات سفر وځنډید. د قانونو وزارت وایي چې په افغانستان کې د ساختماني موادو یا کوچنیو معدنونو د قراردادونو پروسه پیل کړې ده. د امریکا د عدلي وزارت وایي چې لوی څارنوال بنن د ځنګړي څارنوال رابرت مولر تراپور اصلاح سوي بڼه خپره کړي. قطر ته له کابله د تلونکي پراخ هیات سفر تر نامعلومې مودې وځنډید. په پام کې وه چې د افغانستان د دولت لخوا ګمارل سوی هیات نن ماپښین د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي. د حکومت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له مخې یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته یوازې د سفر د ځنډ خبره وکړه خو د علت په اړه یې څه ونه ویل. خو د دغه هیات یوه غړي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي چې د تخنیکي ستونزو او له دغه 2500 کسیز لیست سره د طالبانو د مخالفت له کبله د دې سفر څو ساعتونو پورې ځنډېدلی دی. تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه ځنډ موقتي دی او که حکومت قطر ته د دغه هیات پر استولو له سره غور کوي. په کندهار کې نن د سولې پخلاینې په ملاتړ ستر لاریون کیږي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دغه لاریون لپاره د ښار ټولې مهمې لارې د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. د کندهار د سولې د ولایتي کمیټې مشر شیر احمد حقیر نن ازادي راډیو ته وویل
په دې کې کوم مشران، ځوانان، د پوهنتونونو شاګردان، د مکاتبو شاګردان ټول پکې ګډون کوي انشاءالله.
د لمړی وار دی چې په کندهار کې د سولې په ملاتړ داسې یو لوی لاریون کیږي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې په افغانستان کې د ساختماني موادو یا د کوچنیو قانونو د قراردادونو پروسه پیل کړې ده. د دې وزارت ویان قدیر مطفی نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغه قراردادونو د غوښتنلیکونو لپاره د ثبت سیستم جوړ شوی چې له مخې یې پانګوال خپل غوښتنلیکونه دغه وزارت ته سپاري. نوموړي ویل چې د قانون او پټرولیم وزارت د کوچنیو قانونو د قرارداد لپاره 164 ساحې مشخص کړې چې په لومړۍ مرحله کې به د کابل 14 ساحې په قرارداد ورکول کیږي. ښاغلی متحو ویل چې د دې پروسې له پیل سره به زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره سي. د غزنی محلي چارواکي وایي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې 12 وسلوال طالبان وژل سوي. د ولی ویان وایي چې دغه عملیات په تیرو 4 ساعتونو کې په مرکز او څو ولسوالیو کې سوي دي. محمد عارف نوري نن پنځشنبه رسنیو ته په یو سبتي پیغام کې وویل
تیرو 4 ساعتونو کې د غزنی ولایت د مرکز او ګیلان، ګیرو او اندړو ورسالۍ پاړوندو کې د ځانګړو افغان ځواکونو او ائتلاف هوایي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې 12 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، 3 تنه ټپیان شوي دي او 6 تنه یې له وسلو سره یو ځای ژوندي نیول شوي دي.
د ولی ویان وایي د ګیلان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو اوس هم روان دي. بلخو د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت پر څو ولسوالیو د دولت وسلوالو مخالفانو حملې په شا تمبول سوي. د فاریاب امنیت قمندان جنرال غیب الله سعادت نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو تیر شپه پر قیصر، دولت آباد او خواجه سبزپوش ولسوالیو ډله ییزې حملې کړې وې چې په شا تمبول سوي دي. قمندان وایي چې د دواړو لورو ترمنځ په جګړه کې 11 وسلوال طالبان وژل سوي او 10 نور ټپیان سوي دي. د یو پولیس ته وژل کېدو او دریو نورو د ټپي کېدو خبر هم ورکول سوی دی. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې 14 کسان هغه وخت وژل سول چې بس موټر یې د نامعلومو حمله کوونکو پر کمین ور برابر سو. چارواکي او محلي رسنۍ وایي چې وسلوالو د بس موټر مسافر چې نن سهار وختي له کراچۍ څخه ګوادر ته روان و له موټره کښته کېدو ته مجبور کړل. ژوندي پاتې سو کسانو پولیسو ته ویلي چې وسلوالو د مسافرو د پیژند پاڼو تر کتنې وروسته ځینې مشخص کسان ووژل. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر او د بلوچستان د حکومت ویان میر ظهور بلیدی د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
14-15 کسان وژل سوي دي او دا پیښه تیره شپه د 12:30 څخه بیا د 1 بجې په منځ کې سوې ده او د لومړنیو شواهدو څخه داسې بریښي لکه چې د وژل سوو کسانو تړاو د پنجاب ایالت سره وي.
د دې وژنو انګیزه لا څرګنده نه ده او د پیښو مسؤلیت هم چا نه دی منلی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان به راتلونکي اونۍ چین ته لاړ سي او د دې هیواد له مشرانو سره د کتنې ترڅنګ به په پیکینګ کې د یو کمربند یوې لارې د لویې پروژې غونډې ته وینا هم وکړي. چین د دې پروژې په لړ کې په پاکستان کې د سړکونو او له نړۍ سره د سوداګرۍ د سمندري لارو د رغولو په هدف له دې هیواد سره د شاوخوا 6 میلیارد ډالر پور او پانګونې ژمنه کړې ده. په پیکینګ کې د دې پروژې په اړه په لویو غونډو کې چې د اپریل له 6 تر 8 جوړیږي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون د نړۍ د لسګونو هیوادونو مشران ګډون کوي. او د امریکا د عدلي وزارت وایي چې لوی څارنوال ویلیام بار به نن د ځانګړي څارنوال له رابرت مولر د راپور اصلاح سوي بڼه خپره کړي. دغه راپور د امریکا د 2016 میلادي کال د جمهوري ریاست په ولسمشري انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه دی. لوی څارنوال ویلیام بار او مرستال یې روډ روسنستاین چې 2 مخکې مولر د ځانګړي څارنوال په توګه ټاکلی وو نن د اصلاح سوي راپور په اړه په یوه خبري کنفرانس کې خبرې کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې تل یې د مولر پر تحقیقاتو انتقاد کړی هغو ته د شیشک کې د ښکار خطاب کړی دی. ولسمشر پرون سه شنبه په یوه راډیوي مرکه کې ویلي چې د لوی څارنوال بار تر خبري کنفرانس وروسته به دی هم خبري کنفرانس ورکړي.